د مازیګر سلور بجې شوې. السلام علیکم. لازدی رادیو د دې یو ساته خبرونه ته مو زه مجیب رحمان حبیب زیار کلای کوم. وړاندې به په خبرونه کې دا مطلب در سره شریک کړو. په کندهار ولایت کې د شیعاګانو پر یوه جماعت د خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې د خراسان څانګې منلی دی. په دغه حمله کې 30 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ملګري ملتونه وایي چې طالبانو ورسره ژمنه کړې چې د افغان نجونو پر مخ له لومړي تر 12 ټولګي ښوونځي پرانیزي. افغان متعلم نجونې څه غواړي؟
موږ د مزار شریف په کچه د خونځي پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هلمن یو چې د نورو ولایتونو خونځي هم ډیر ژر خلاص شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته په رسمي سفر تللی. دغه سفر کې پر کوم موضوعاتو خبرې کیږي؟
سفر مو خداد سې دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې او ښې سي. همداراز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي.
امریکا نن فضا ته یو ستور بیړۍ استولې چې د شمسي نظام د جوړښت په اړه په بشپړ ډول څیړنه وکړي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي د ولایت په ولایت پروګرام درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه له اجمل انڅخه.
امریکا د هغه افغانانو خونبه ورکوي چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې په یو برید کې وژل شول. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې زر به له شپږمو تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیزي. او د برتانیا صدراعظم هغه کلیسا ته د ګلانو ګیډۍ یوړې چې د پارلمان یو غړی پکې د چړو په ګزارونو وژل شو. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه افغانانو خونبه به ورکړي چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا په برید کې وژل شول. په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپږو ورځو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یو انتحاري برید وشو چې نږدې 120 کسان یې ووژل. خو یوه ورځ وروسته د امریکا پوځ هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د بې پیلوټه الوتکې ساحوي برید وکړ چې د یوې کورنۍ لس غړي یې ووژل. د پینټاګون ویان جان کیربي پرون په یو بیان کې وویل چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د وژل شوو لسو افغان نو کورنۍ ته د خواخوږي په هدف د خونبه ورکولو تشمندي. خو کربی په دی اړه چې دا پیسې به څومره وي څه ونه ویل. د پینټاګون ویان همدارس یادونه وکړه چې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه په ګډه کار کوي څو د زیانمنې کورنۍ پاتې غړي امریکا ته راولي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي وایي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډیر سربل شپږمو تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانستل شي. د اسوشیټ پریس خبري اژانس د ریپورت له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې تیره اونۍ په کابل کې وو، د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان په 5 ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان کې لاله مخ کې د نجونو لیسې پرانستل شوې دي. ښاغلی عبدی ویل د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې د دوی حکومت تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړو د دوام لپاره پر یو پلان کار کوي چې په یوه دوو میاشتو کې به خپور شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن ازبکستان ته ولاړ. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رډیو ته وویل چې په پلاوی کې د لوړپوړو زده کړو، هوانوردۍ، فواید عامې، سوداګرۍ، اقتصاد او روغتیا وزیران او همداراز د نور دولتي ادارو چارواکي شامل دي. ښاغلی مجاهد ازبکستان ته د افغان پلاوی دا یو رسنی سفر هر اړخیز او مهم باله.
یو هر اړخیز پلاوی چې په ترکیب کې فرهنګي ټیم د هیواد یو شمیر سوداګر او مهم چارواکي شامل دي ازبکستان ته تللی دی. دا به یو سیاسي، اقتصادي او تجارتي سفر وي.
د برتانیا صدر اعظم وبخي وسم د سیمه اونړی خبرونه. د برتانیا صدر اعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګیړی یوړي چې د پارلمان غړی ډیوډ ام اس پرون د چړو په گزارونو پکې ووجل شو. لا بوریس جانسن د کورنۍ چارو وزیر پریتی پاتل او د اپوزیشن کارګر ګوند مشر کیر ستارمر هم ملګری وو. پولیس د جانسن د محافظه کار ګوند پر غړي بریټ تروریستي عمل بللی دی او ویلي دی چې خایدا د افراطی اسلام پالو کار پی. نه شپېته کلن ایم ایس پرون د اکتوبر په 15مه پرنا ورځ د لندن په ختیځ کې د انتخاباتو لپاره کارکونکو سره د غونډې پر مهال د چړو په پرله پسې گزارونو وشل شو. پولیسو د دې برید په تور د پیښې په ځای کې 15 کلن برتانوي سړی نیولې ویلې چې ښایي دې سړی په یوازې ځان دا کار کړی وي. پولیسو نن سهار په یو بیان کې د لومړنیو څېړنو په اساس وویل چې په دې برید کې د اسلام پالنې د انګیزې امکان شته. او د روسي په د جنوب په یو زندان کې له بلوا ورسته ویل کیږي چې هلته نن شنبه وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي اوسیتیا د مرکز ولادي قفقاز په یو زندان کې پیل شو. تاس خبري اژانس په شمالي اوسیتیا کې د بشري حقوقو د یو څیړونکو تیمرلان سیګیوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي په دې بلوا کې څوک نه دی ژوبل شوي. سیګیوف زیاتوي چې ټاکل شوی د زندان چارواکي نن د بندیانو له ځینو استازو سره وګوري او دا هغوی وخت نیواوري.
د دې ساعت خبرونه مو له اجمل هانس څخه واوریدل. دا یو ساته خبری خبرونه زه موجیب حبیبزای د خپل تخنیکی همکار سید قادر جلاروف په تخنیکی مرسته وړاندې کومه. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په کندهار کې د شیعهګانو په یو جماعت کې د پرونی خونړۍ حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نیویارک خبریالانو ته ویلي دي چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو ښوونځي به په افغانستان کې پرانیزي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې رسمن نجونو ته اجازه ورکړې ده چې له لومړي ښوونځي تر 12مه پورې زده کړې وکړي. دا مطلب وروسته واوري خو تر هر څه د مخه اوس اجمل هند د قندهار د پیښې په اړه راپور لري.
مننه حبیب زاده صاحب. داعش د کندهار د برید مسولیت ومانه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د برید غندلې ده په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ دا وخت د داعش اړوند ټولنیزو رسنیو خبر کړي دي. د وسله والې ډلې ویلي چې دوه غړي د فاطمه په نوم د کندهار د شیعهګانو د جماعت په دروازه کې ولاړ ساتون کیلومړی په ډزو وشلې دي او ورپسې یو د جماعت په دروازه کې لزان سره تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړي او بلې دننه په جماعت کې چاودیدونکو مواد چولې دي. داعش سره تړلې د عامه خبري اژانس د بریدګرو نمونه انس الخراساني او ابو علي البلوچي یاد کړی دی. ویل دي چې دواړه افغانان وو. د برید په کندوز کې د شیعهګانو پر یو جماعت د ورته خنړي برید څخه پوره وونه ورسته کیږي. په کندوز کې هغه برید د جمعې د لمانځه پر مهال شوی چې لکتر شپږ څلوېښت کسان پکې وژل شوی او مسؤلیت د داعش د خراسان څنګه منلی وو. د داعش د وسلوالې ډلې لخوا وروستیو خنړیو بریدونو دا بیره پیدا کړې چې په افغانستان کې طالبانو تر کنټرول لاندې داعش وسلواله ډله چې هم له طالبانو او هم له لویدي سره دښمنی پالي په پیاوړی کېدو ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په کندهار کې د جمعې د ورځې برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ډراماتیکي وطني ورسته په دې هیواد کې تر ټولو مرګونی برید دی. همدارنګ دا په کندهار کې چې طالبانو د ظهور ټاټوبې ده د داعش ډلې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي. طالبانو د کابل په شمول په ټول افغانستان تر وکمنې دوه وروسته په ټینګار ویلي چې په افغانستان کې بسول او سبا ټینګ کړي او همدارنګي امریکا سره د دوهې تړون کې امشمنه کړي چې افراطي ډلو ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې فعالیتونه ولري او یا له افغانستان نه په نورو هیوادونو د بریدون لپاره کار واخلي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د داعش ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونو د داعش د ګواښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت وړتیاوي ننګولې دي. په کندهار کې د شیعهګانو په جماعت پرونی چاودنه په کورنۍ او نړیواله کچه مغندل شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش او د کندهار په امام بارګا جماعت کې د برید کرکجن بللې او ټینګار کړی دی چې د ولسی خلکو په وړاندې خپل مذهبي مراسم ترسره کول د دې جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راغل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم پر خپل ټوئیټر دا برید غندلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وس په دا وری چې د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نیویارک خبري اعلان ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د جنوب خونځي په افغانستان کې پرانیزي. په دې اړه راپور ووري.
د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکي د طالبانو په وینا څرګندوي چې د جنوب خونځي بلش په جمع تر 12مه په ټول افغانستان کې ډیر شر پرانیستل شي. اسوسییټډ پریس اژانس د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د مرستیال مشر عمر عبدی په وینا لیکي چې د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به مکتبونه پرانستل شي. تر اوسه طالبانو په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځي ته لاړ شي، او په روزګان کې هم نجونې پریشي چې زده کړې وکړي. په مزار شریف کې د الهام صداقت په نوم یو زده کوونکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل:
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځي پرانستو ته ډیر خوشاله یو، هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاصي او نجونې وکړي شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې د نجونو ښوونځي پرانستل شوی و. د کندوز ښار د سیدرک سیمې د نسوان لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی سنا کاکړ ازادي راډیو ته وویل:
ښوونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو، د تیر په شان وخت نه اوس خدای آرامي ده او ستونزه نشته.
عمر عبدی چې تیر اونۍ کابل ته تللی و، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د پهن وزیر د تویلی وو چې پر وداسې پروګرام کار کوي چې جنجون لښپژم ټولګي پورته هم زده کړی وکړي، او د دې پروګرام پر جوړېدو به لوي تر دوه میاشتو پورې وخت ولګي شي. عبدی پر طالبانو ژغ وکړ چې اوس هم ډیر وخت شو چې جنجون لزده کړو به برخې شوی دي، ځنډ پکې نه راولي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2001 کال پورې جنجون لزده کړو منه شوی وي او شزې کارونو ته نه پریښوري. عبدی وویل چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان زده کوونکو شمیر 10 میلیونه ته ورسید چې 4 میلیونه نجونې وي، او په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر 1,800 ته زیات شو، چې د دې پرمختګ سربیره لا هم څه باندې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وو. د عبدی په باور د تعلیم په برخه کې په تیرو 2 لسیزو کې لاسته راوړنې باید پیاوړې شي، له منځه لاړې نه شي. دا ځل چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د نړیوالو فشارونو پرې زیات شوې دي چې نجونې تعلیم ته پریشت.
دا ازادي راډیو دا تاسو د راپورونو لړۍ اوري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ورسره مل پلاوی نن ازبکستان ته ورسیدل. طالبان وایي د دې سفر موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا، ترانزیت، ریل پټلۍ، برښنا او په یو شمېر نور موضوعاتو بحث دی. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په لوړه او رسمي کچه دا دریم سفر دی چې له قطر او ترکیه وروسته ترمسته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ښاغلي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکو چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون وکړي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
د طالبانو د سرپرست حکومت یو لوړ پوړی پلاوی نن د ازبکستان ترمسته ورسید. دا یو ورځنی سفر د ازبکستان په رسمي بلنه کېږي او موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په ګډون په ترانزیت، ریل پټلۍ، برېښنا او یو شمېر نور موضوعاتو له ازبکستاني چارواکو سره خبرې دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي چې د دې پلاوي مشري کوي، د ازبکستان د صدر اعظم مرسیال عمر زاکوف او مشیبا له یو لوړ پوړی پلاوي سره مذاکرات ولري. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل لدې سفر د خو پایلو هیله لري.
سفر مو خدای د سید دوړو هوادون ترمن سیاسي اړیکې لا پیوړې او کیسي همدارز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي، او ځینې غو پروژې ته تطبیق ورته تطبیق کیږي په پاکستان کې د ازبکستان هواد له خوانه د غو لپاره زمينه سازي وسی، او ورسره د خوراکي توکو د لیک درا لیک او د ازبکستان سره تجارت پیوړتیا ورسره د فرنګي همکارو په دوه برخو کې بلا بل پروګرامونه به وي او سره خبرې کیږي او کې دي
که نتیجې تر لاسه کو. ته طالبانو نوې حکومت په دې حادثه کې چې لخپل غونډیانو د سیمې هیوادونو او لنډۍ سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. لته کار د طالبانو موخه د هغو بندیزونو پایله چې اوس مهاله و سره حکومت مخته. تر خوای طالبان حادثه کوي چې نړۍ ته وخی دی او مسؤل حکومت په توګه چاره مخته وړي، او نور اړینه ده چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او مشروعیت ورکړي. په اغیزمن ډول د موخه ته رسیدو او لنډۍ سره د خو اړیکو د پایل په هیله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترکیه کې دی. هغه هیواد چې لنډ ورځو کې به د اسلامي هیوادونو د یو شمېر استازو مشري وکړي او پلاوی به افغانستان ته راشي. امیر خان متقی پرون د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په دې کتنو کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع هم مطرح شوی، خو ترکیه وایي لا هم د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني خو ورسره اړیکې پالي. تر دې چې د مولود چاوش اوغلو سره د امیر خان متقی لیدنه کې د ترکیې بیرغ وو خو د افغانستان د بیرغ ځای خالی وو. خو له دې ټولو حدسو سره سره د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان بعد روان اونۍ د چهارشنبې پورس په مسکو کې هم یو غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی وایي د غونډې ته هم د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفی په مشرۍ یو پلاوی سي. ښاغلی بلخی زیاتوي د دوی پلاوی بعد یو شمېر هیوادونو له استازو سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د مسکو غونډه د تریکا د تیرو هغو ناستو په دوام ده چې پکې امریکا، چین او پاکستان ګډون کړی وو. د دې غونډې وروستۍ هغه د مارچ میاشتې په 13مه شوې وه، هغه مهال چې لا جمهوري نظام واکمن وو. د غونډې ګډون کوونکو هیوادونو یو ګډ اعلامیه کې د اسلامي امارت د بیا راتلو سره مخالفت ښودلی وو. اعلامیه کې ټینګار شوی وو چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو، نارینهو، ماشومانو، قربانیانو او لږکیو د حقونو خوندیتوب ته پام وشي. خو داسې مهال چې دا ځل د مسکو د غونډې له جوړېدو وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شوي او خپل نظام ته یې د اسلامي امارت نوم ورکړی، لا معلومه نه ده چې د دې غونډې محتوا به پر کومو موضوعاتو وڅرخي او تر خوا به یې د تیرو ژمنو تکراریات شي او که نه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د هغو کسانو خپلوانو ته غرامت ورکړي چې د اگست په 9مه د هوایی برید پر مهال په کابل کې سهوان وژل شوی وو. په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ادعا کړې وه چې د داعش غړي یې په نښه کړي دي، خو وروسته معلومه شوه چې ملکیان یې په نښه کړي وو. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د هغو افغانانو خپلوانو ته به تاوان ورکړي چې د اګست په میاشت کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. د کابل هوایي ډګر ته نږدې د هوایي برید د اګست په 9مه هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو هڅې روانې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن څه باندې دوې اونۍ تر دې پیښې وروسته ویلي وو چې له څېړنو معلومه شوې ده چې په دې برید کې سهمن ملکیان وژل شوي دي. هغه وخت د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینت مکنزی وویل چې د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره پر مرستو غور کوو.
موږ د خونبها یا د خلکو د ایستلو په اړه فکر کوو او دا مسله بیا هم له سیاسي چلند سره تړل کیږي، نو د بهرنیو چارو له وزارت سره سلا مشوره کوو چې څرنګه دا ممکنه ده. لکه تاسو چې پوهیږئ دا ډېره ګرانه ده چې په افغانستان کې دننه له خلکو سره څوک په ارتباط کشي، خو موږ دې ته ډېر لیواله یو چې دا کار وکړو.
امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي چې د برید د استخباراتي غلط راپور په اساس درې ورځې وروسته تر دې وشو چې داعش د کابل هوایي ډګر له ورځ سره ځان وژونکی برید وکړ چې پکې په لسګونو افغانان او دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو د کورنۍ پاتې غړي امریکا ته واستوي. جان کربی داونه ویل چې د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړیو ته به څومره پیسې ورکوي او کله به د دې کسانو د کورنۍ غړي امریکا ته لیشي، خو څرګنده یې کړه چې وژل شوي کسان بې ګناه او له داعش سره هیڅ ډول تړاو نه درلود.
په امریکا کې تمکیږو خو د ساینس په برخه کې امریکا نن یو ستور بیړۍ فضا ته لیږي چې د شمسي نظام د تشکیل په اړه پراخې څېړنې وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د شمسي نظام په اړه به په دا کچا څېړنې ترسره کیږي. نور حال اسمت ساروان دراوروي.
ټاکل شوی دی چې ناسا د شنبې په ورځ د شمسي نظام د جوړېدو د څرنګوالي په باب د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر د آسماني ډبرو یا اجرامو څېړنه پیل کړي. د ماموریت به 12 کاله دوام وکړي. ناسا وایي د لوسی په نوم ستوربیړۍ به د لومړي ځل لپاره هغه تیږې وڅېړي چې د جوپیټر ترویان اجرام نوم ورکړی شوی دی. باور کیږي چې د جوپیټر ترویان آسماني ډبرو شمیر تر 2000 ډیر وي او اصلا د سترو سیارو لکه مشتری، زحل، اورانوس او نیپتون د جوړېدو په مهال پاتې شوي اومه مواد دي. د امریکا د فضایی تحقیقاتی ادارې یا ناسا پر اساس لوسی به اته آسماني ډبرې وڅاري چې تر دې مخکې هیڅکله دومره اجرام نه دي څېړل شوي او دا به لومړنی په لمریزه انرژي چلیدونکي ستوربیړۍ وي. لوسی په اصل کې په افریقا کې د موندل شوي لرغوني فوسیل نوم دی. ټاکل شوی دی چې لوسی د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په 15 بجې او 40 دقیقې په فلوریدا کې د کیپ کاناورل فضایي تمځای د یونایټډ الاینس اتلس وی راکټ په وسیله وتوغول شي.
و هم اوریدل چې امریکا نن یوه ستور بیړۍ فضا ته لیږي چې د شمسی نظام د تشکیل په اړه پراخې څیړنې به وکړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزره 900 او 15090 مندل شي.
دا ازادي رادیو دا تاسو د راپورونو لړۍ اوري. غزنی ولایت ورستنیګو د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی وایي په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې بوګنون کې پیښې دي چې سونه کسان یې وجلی او ټپیان کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
د غزنی او شمیر اوسیدونکو په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې غندي. دوی دا بوګنون کې پیښې یادوي خو د طالبانو له حکومت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالې ناهیلۍ او نفرت سبب ګڼي. سید جان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. نوموړی وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس په کار شوي او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. موږ د طالبانو له حکومت څخه د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوو.
خصوصا اماکن های مقدس مانند مساجد و تکایا
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جمعاتونه او تکیه خانې که په امن کې نه وي ظاهره خبره ده چې خلک ناهیلي کیږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي
او یک فاصله ایجاد میشن.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د شیخی کلی اوسیدونکو دوست محمد د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد دی. دی وایي د طالبان حکومت او افغان ولس دی په ګډه د دغه ډول پیښو په وړاندې یو شي تر څو په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق مخه ونیول شي.
مقامات د امارت نه مغوښتنه داده چې خاصتا د دې بریدونو چې په مسجد باندې یا په عامه ځایونو باندې کیږي مخه ونیسي او دوی یو خاص ستراتیژي او خاص پلان د دې بریدونو په مقابل کې ونیسي.
سید رحمان تقریبا 25 کلن ځوان دی. دی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. سید رحمان هم غوښتنه کوي چې طالبان دې له هر ډول قومي ژبني سیمهیز او هر اړخیز تعصب څخه پرته د خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی باید دا یو اسلام او افغان په نظر کې ونیسي. دوی باید یو رقم قوانین او د ټولو امنیت په یو نظر باندې ونیسي. داسې نه چې باید دوی نجات وګوري یا بل ته وګوري. دوی باید یو رقم ته امنیت ونیسي او ښه امنیت سره کې.
د طالبانو په مشرۍ د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي. د هغوی له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې پر ملکي هیوادوالو وحشیانه چاودنې غندي، لوی جنایتي بولي او امنیتي ځواکونو ته هدایت کوي چې د دغسې پیښو عاملین تر هر څه ژر پیدا او د شریعت منګولو ته یې وسپاري. د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه له هغه وروسته کوي چې د تیر جمعې په ورځ د تلې میاشتې په 14 نیټه د کندوز ښار او پرون جمعه بیا د کندهار ښار د شیعه هیوادوالو په جماعتونو کې د جمعې لمانځه د ادا کولو پر مهال بمی چاودنو تر 30 او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په افغانستان کې وروستیو بمی چاودنو خلک اندېښمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو دا تاسو د راپورونو لړۍ اوري. پخوانی سناتور فریده کوچی وایي طالبان یې په دې نوم ګواښي چې ولې یو مهال د دوی په ضد جګړه کوله. هغې په یوه خپره کړې ویډیو کې ادعا کړې چې طالبانو یې شخصي موټر ځینې وړی دی او داسې مهال چې ان یو ټوپک نه لري لدی غوښتل شوی تر څو ډیر وسلې طالبانو ته ور تسلیم کړي. خو د طالبانو سرپرست حکومت منی چې د دوی لنوم زینو کسانو ناوړه ګټه اخیسته، خو ډاډ ورکوي چې د بخښنې په فرمان کې ټول وګړي شامل دي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
تمام شپه می دروازه د بیږي توازلوی درسته سوم تواز وزیر دفاع
د مشرانو جرګي په خوانی غړي فریده کوچیدا وای طالبان په دینو غواخي چې یو محل د کندهار د بخوانی امنیه قماندان جنرال عبدالرزاق سره یو ځای د دوی عزت جګړه کې برخه اخیستی. میرمن کوچی وای د هغه محل د پنجاب ست ټوپک پورته کړو ځکه پاکستانی ملیشو غختل پر جیورن کرخه از خان تارو غزوی. د پخوانی سناتوري وخت پر کړی ویډیو کې دا کړی چې طالبانو شخصي موټر زنه وړي او داسې مهال چې ان یو ټوپک نه لري لدی د ډیرو وسلو د تسلیمېدو غوښتنه کوي.
موږ خالي براسي سولګو کې سواکو کې او چې طالب رانه تمام خلک ته دې دی ګیر پر مشکشي ټوپکان دې وځي ته ودرېږي پر زینې کې ټکشکي پر ما کې ټکشکي وای نور سنا راک نور سنا چې نه سټ ټوپک راک ټوپک ټوپک زړه کې مخه چې نه سټ ټوپک ځان وای وای مرته زچ په دندان کې چې جنګدل او کونار کې زفت ته ټول پنجاب سره جنګدل چې موږ په مزګ کې دغه خاور کې اعظم تا تیر کړی.
فریدا کوچیل طالبان غواړي چې د خلکو د زورولو پر ځای هغه کارونه تلمړي توپ ورکړي چې د ټولنې د روان بد وضعیت لخه کې دوسرم راسته کوي. هغه د طالبانو سرپرست حکومت کې څه هم د میرمن کوچی سره د شوی چلن پاره څنه وایي خدامنی چې شمیر کسان د اسلامي امارت لوم ناوړه ګټه اخیستي او خلګي زورولي دي. د طالبانو د رسنیو ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل لدی کسانو ډېری پیژندل شوی او قضیه یې ترپلاتن اعلان دي.
شل کال د نظام تیر شوی او بیا هم خوشبختانه موږ ډېر کم موارد لرو د هیواد په سر تمانی د هیواد په کچه باندې سي ډېر لږ موارد پیښی چې سیاغلته ځینی قضایې ورمزه کیږي چې دا فیصدی په لحاظ باندې ډېر کم فیصدی ده.
طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم یو فرمان خپور کړ چې پر بنسټ یې د مخکینی نظام د چارواکو په ګډون ټول وګړو ته د دوی په اصطلاح عمومي بخنه شوي او عادي ژوند ته یې رابلل دي. په فرمان کې ټول افغانانو ته د هر ډول خوندیتوب داډ ورکړل شوی او خو له یادې نیټه بیا تر ننه ډیر کله داسې پیښې رسنی کیږي چې د دې فرمان د محتوا سره په ټکر کې وي. دغه شان د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم یو فرمان ورکړی چې پکې راغلی هیڅ څوک د چاکور یا شرکت ته د نقلي وسایلو د پلاتنې په پلمه نشي ننوتلی. طالبانو تل ویلي دا کارونه د دوی کسان نه کوي او په دې اړه قضیې څېړي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت په ورستیو کې د یادې ستونزې د بشپړ پای ته رسیدو په مخه په خپل لیکو کې د سمون بهیر پایل او د تصفیه کمیسون هم جوړ کړ. دا کمیسون دنده لري څو هغه کسان چې د نورو په زورونه فساد غصب باج اخیستنې شخصي تربګنۍ او نورو تورنوي د طالبانو لیکو وباسي.
ستاسو لا پیغامونو
امیر جان امیر دی المند ولایت کنسل ولسوالی زما هله د طالبانو څخه دا د چمور ده مجمنو مشور کې دا کوم مكتبونه ټول باندې هله کوم شي ټول قالتي.
زه اجي محمد جان د لغمان ولایت نه د بشری مرستو موصفات باید په خارونه کې په خپل سروي وکړي او په خارونه کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي.
زه له غزنی څخه د تیمري اردو یو سرتیری تماس کوم. موږ غواړو چې موږ خپل وظیفو ته بیرته اجازه شو ځکه چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه د سټ عموم د ټولو سربازانو هنمندګي خو نه سمواله خو د یو سرباز په توګه مسی موږ روزل شوی نفر یو. سلام به د احترام استفامه
د کندهار ولایت بلاو په خبره کوم چې موږ د مرستې باندې ډیر خوشاله شو دا د شفافه توګه او شخصي کچیر چې نوې د سرخان د کدي د هغه پروګرام برابر قدم په قدم واخلې چې هغه مې د سرخان کې مو سپار چې لاره کوي موږ د نس نګر کړې چې دا چې پراغه ته د قدم باندې لاتي سره په شت توګه وي چې یو کچې لاس ته ور ویږي د کومندانانو د چارواکو د دغه نیوی هغه بیا نه رسېږي هغه بیا نه سره دغه کېږي مظلومه ته نه رسېږي ولې په ورځ نه دی چې وارلو سره داسې خلکو ته رسېدلی چې هغه ډېر شتمن خلک وو د مسکینانو په جلله نورو ته رسېدلی دا مرسته باید یو کمیټه ورته وټاکل چې هغه کمیټه ور ورسېږي خلکو پرې وایي چې په مسو کې په مغزي کې په کلو کې او که دې لاس وړه د بیا د دې په وایي سبنې شکل دا هیڅ کله نه رسېږي دا په نامه چې د کار ولسته نه رسېږي دا باید داسې ښه تقسیم وکړي کمیټه د سرخان چې هغه د پروګرام پر لوري دا چې پروګرام اوس به په ان شاء الله خپل پات نه روان دي چې و درکې دي السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو ازادي رادیو او ریزه موجیب حبیب سایه ساحت د مازیګر په وخت سلونی می بجې شوې اجمل هند لند خبرونه وایي
د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه افغانانو خونبها به ورکړي چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا په برید کې وشل شول. د ملګرو ملتونو یو جګپولي چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر زر به له شپږمو تر دولسمو ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیستي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو جګپولي پلاوی نن ازبکستان ته تللی. د روسیې د جنوب په یو زندان کې له بلوا وروسته ویل کېږي چې هلته نن شنبې وضعیت آرام دی او د برتانیا صدر اعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګیډۍ یوړي چې د پارلمان یو غړی پکې پرون د چړو په ګزارونو وژل شوی و.
دا ازادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ واوریدله. اوس هم د خبرونه په دوامه نیمایي کې د ازادي د ولایت په ولایت پروګرام ته وښی.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په خبرونو کې په دې ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام لرو او دا پروګرام خوست ځنګړی دی. خوست پکتیکا پکتیا او د خیبر پښتونخوا ایالت له قبایلی سیمو سره پوله لري. مساحت یې 4,105 کیلومتر مربع دی. دا ولایت په تیرو شلو کلونو کې په نسبي ډول له امنیتي نظر آرام ولایت دی. له همدې کبله په خوست کې تر ډیرو نورو ایتونو انکشافي کارونه ډیر شوې دي. په ورسته یو کلونو کې خوست د هوایي ډګر او ترانزيتي لارې او بندر خاون شو چې دا دواړه د خوست په وده او پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. اوس د افغانستان د نورو برخو په شان خوست هم امن ولایت دی. خو د نورو ولایتونو په شان بیروزګاری، ګرانی او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په روانه خبرونه کې له خپل درنو ملمنو سره پر خوست خبرې کوو. په ولسی جرګه کې د خوست خلکو په خوانی استازي کمال ناصر اصولی او همدرز مدنی فعال فضل جان جهیش زموش ملوانه دی. تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خوست اوسیدونکو ته هم موقع درکو چې ټلیفون وکي او زموش له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکي او یا هم د خوست په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دوړو ملمنو ته هر کلی وایم. لومړی به اصولي صاحب تاسو ته درشو. د طالبانو د واکمنۍ پوره دوه میاشتې بشپړی شي، تاسو په خپل ولایت کې څه تغییر وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، همکارانو ته مو او د رادیو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې نظام تغییر ومونده، تر اوسه پورې کوم نظام چې په افغانستان باندې حاکم دی داخلي مشروعیت نه لري، د همدغې له وجې دنیا ورسره مشکل لري او د دنیا پر رسمیت پیژندنه هم ځنډېدلې ده. تغیرات د خوست ولایت په خوا هم یو دوه ولسوالۍ نه امنه وي. په دې شلو کلونو کې د صبري ولسوالۍ او همدا ډول د مساخیلو دا نور ولسوالۍ کې نسبی امن تامین و. خود هغه په اندازه اوس موږ ویلی شو چې په خوست ولایت کې 100% امن راغلی په ټولو ولسوالیو کې. د طالبانو مسله، د طالبانو پر اتک سره د خوست خلک اکثره د ولسوالیو خلک د خپل ولس سره په خوا هم ډېر تنگا تنگ روابط درلودل او د مدارسو د طالبانو سره دوی د قومي جوړښتونو پر اساس باندې هغه رابطه چې پخوا موجوده و اوس هم شته ده. خو پخوا به ځینې مسایل د حکومت لخوا کېدل چې کم منطقو کې به د دولت مخالفینو په هغه باندې به حتمی تعرضات کېدل چې اوس دغو مسایلو مخه نیول شوې ده. او بدبختانه چې قیمتي ډېره شوې ده، او دا قیمتي نه تنها د خوست په ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې مخ په ډېرېدو ده. یو مهم مسله چې زه یې وینم هغه دا ده چې د خوست ولایت د ځوانانو لخوا ډېر غني ولایت ده، اما زموږ ځوانان نسبت و نورو ولایتونو ته ډېر فعال وو. دغه یو نوع مایوسیت د ځوانانو په ژوند کې راغلی ده. دغه مایوسیت لپاره زه غواړم دا ښه ده د چانس نه استفاده مو وکړم، ستاسې د راډیو له لارې دوی ته یو پیغام ولرم چې مایوسه کېږئ به نه، ځوانانو دغه مو وطن ده، انشاءالله حکومتونه به تغییرېږي، د اصلاح لپاره به موږ او تاسې ګډ غږ پورته کوو، کوشش به کوو چې هغه څه چې زموږ او ستاسې په خوښه نه دي روان هغه د افغاني پښتني کلتور ته راوګرځو، او زموږ او ستاسې د اناناتو مطابق ټول شیان سم شي انشاءالله. نو هغه څه غټ تغییرات د انکشافي برخې چې پخوا پروژې روانې وې په ټپه درېدلي، ځکه انکشافي پروژې زموږ د افغانستان په ملي بودیجه پورې اړه لري، او بودیجه فعلا موږ او تاسې وینو چې د فعلي نظام سره پیسې نشته دي تر اوسه پورې، او نړیوال موسسات هم چې پروژې پیل کړې وې هغوی خپل پروژې تر اوسه تعهد نه لري چې سرته ورسوي. یو نو نامعلوم د افغانستان نامعلوم حالت د خوست ولایت باندې هم تاثیر گذار شوی ده، بیروزګاری ډېره شوې ده. دغه مسایل شته دي، او انشاءالله چې لکه څنګه چې ټول افغانان موږ امید لرو چې په راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې او خاص ډول د خوست ولایت کې هم دغه مشکلات
سره سلامت اوسئ. کور ودان شاغلې جهش تاسو ته مرکلې وایم. په دې سربېره چې شاغلي اصولي مرته اشاره وکړه چې په یو دوه درو لسوالیو کې چې په خوان امنی و اوس هلته امنیت راغلی دی، په خوست کې بل کوم مثبت تغییر راغلی دی په دې دوه میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي؟
مننه کوم درد نوول تاسو ته بیا د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته، او خاص ډول اصولي صاحب ته زما نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه په لنډه کې دومره ویلی شم چې طالبانو هغه د نړۍ غښتلی استعماري ځواک یې راوپرځاوه، او سیاسي خپلواکي یې ترلاسه کړه چې دا برای د خدای ټولو ته مبارک وي. همدارنګه د جګړې او وینې تویدلو پای امنیت خوندي کېدل، د بلتون غوښتونکو لخوا تړل کېدل، د موازي حکومتونو شنډېدل، چورو تالان او لندغر کمبله ټولېدل، هغه ستر لاسرارونه دي چې څوک یې پامه نشي غورځولی.
جهیر صاحب، تاسو په خپل ولایت کې هم همدغه مشکلات درلودل؟ یعنی چېشته چې تاسو زور واکان وایست یا لندغر وایست، تاسو په خپل ولایت کې دا مشکلات درلودل؟
متاسفانه چې په خوست کې زورواکي نه و، فقط امنیت تامین و. ډېرې ولسوالۍ زموږ امن وي، او خپل خلکو روزمره فعالیتونه سرته رسول کوم مشکل نه و. یوازې موږ مشکل په مساخل په ولسوالۍ او د کلندر په ولسوالۍ کې، او د صبری په ولسوالۍ کې، په نیمه ولسوالۍ کې مشکلات درلودل. نور په ټولو اداري واحدونو کې 15 اداري واحد په خوست کې وي، دا درې اداري واحد نه امن وي، دا دولس اداري واحد کاملا په امن کې وي، او خپل خلکو خپل کاروبار ځوانانو په انتونه تحصیلات هغه په خشم مختروان وي. فعلاً اوس په ټول خوست کې امن برقرار دی، تکلیف نشته. منتهای واسطه چې موجوده ده هغه ولس لکه څنګه هیله دی، ځکه 42 کاله په دې وطن جنگ تیر شوی دی، او د امارت په ځنو کړیو کې داسې ځوانان په کار ګمانل شوي دي چې یا قومي تعصب لري یا چا سره شخصي دښمنی لري. دای ونی ما پیدا کیږي، نو را په خوست کې بالکل امن دی، هیڅ تکلیف او مشکل موجود نه لري.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. اصولي صاحب، د شاغل جهش ته ټاکنو یادونه وکړه. تر اوسه پورې چې موږ وینو په اکثرو سیمو کې د خلکو ډیر شکایت هم امداده چې کار اهلی کار ته نه سپارل کیږي، یعنی صرف ملایان او قاریان ټاکل کیږي، او داسې چوکۍ هم سپارل شي چې مسلکی دي، یعنی باید هغه مسلک خواندان الته مقرر شي. په خوست کې تاسو له جهش صاحب سره څومره موافق یاست چې یوازې د مسلک ستونزه د پټاکنو کې، او که قبیلوي او قومي مسائل هم مطرح دي؟
جهش صاحب ته سلامونه وایم. جهش صاحب تل زما مشر وو، او مشر به وي زموږ د افغانستان یو پر افتخار مشر ده، خدای دې راته ژوندۍ لري. خبره دا ده چې د خوست په ولایت کې دری مهم مقامات والی امنیت ملی او قمندان امنی د درې واړو سره زه په رابطه کې یم. درې واړه با احساسه د خوست ولایت په نرخ او رواج د قومونو په مناسباتو بلد خلک دي او د خوست ولایت خلک هم پرې خوشحاله دي. کله هم چې موږ په ځینو ساحاتو کې ځینې موارد راغلي دي پر دوی باندې غږ کړی دا خلک لکه څنګه چې زموږ د خوست د ولایت نن ورځ نه بلکې حتی هغه حالت چې د 2001 کال نه د مخه په افغانستان کې حاکم وو په ټولو ولایتونو کې جنگونه وو د خوست په ولایت کې هغه وخت کې هم زموږ د قومونو خپل هغه منطقوي قانون حاکم وو. د هغې منطقوي قانون نه هیچا سرکشي نسوه کولی. اوس هم عین حالت ته دولتي لاندې کرخو کې هو دا منم در سره چې څنګه چې والی صاحب وایي په دې کې زه هم موافق یم. ځینې اشخاص راځي د خپلو اهدافو لپاره کرخو ته شاملېږي او سو استفاده کوي. خو زموږ هیله دا ده چې په د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې مسله کې چې انجینرۍ ته موږ شهرسازۍ ریاست ته هم ملالېږو شاروالۍ ته هم ملالېږو او همدا ډول ټولو ساحاتو ته د ملا په لیدلو سره به د افغانستان خلک خوابدي کوي ځکه د افغانستان ټول نفوس ملایان نه دي او ملایان هغه کدرونه نه دي چې دوی وکولی شي تخنیکي کارونه سرته ورسوي. یو رهبری کې به وي دوی به وایي چې موږ رهبری ته راځو او لاندې د تخنیکي کارونه نور خلک کوي. زه د دې سره ډیر موافق نه یم. کله چې په رهبری کې یو مدیر موجود وي هغه کولی شي چې د لاندې کارګرو او د لاندې مامورینو کارونو ته هم سمون ورکړي. بنان دغه نه واقع شته په ټول افغانستان کې. خو زه وایم چې ډیر د مایوسیت ځای نه ده. د اول تحولات په اول وختونو کې چې راځي حتمن دا نیمګړتیاوې شته دي. تر ټولو مهمه دا ده چې د اسلامي امارت رهبري او په خاص ډول د خوست ولایت رهبري دا تعهد ولري چې اصلاحات براولي او دغه اصلاحات هم ضرور دي هم د افغانستان خلک غواړي او د ولایت په کچه د خوست خلک غوښتونکي دي.
بله ډیر مننه. جهش صاحب د تعلیم په برخه کې وایست په یو شمیر ولایتونو کې انجونې اوس اجازه لري چې تر 12 پورې زده کړې وکړي. خو په یو شمیر ولایتونو لکه د خوست هم چې په غډل کې شامل دي لا هم اجازه نه لري چې انجونې درس ووایي. په استاد په ولایت کې طالبان څه وایي چې ولې انجونې ته اجازه نه ورکوي؟
په تاسو سره چې د الکانو مکاتب په ټول خوست کې فعال دي. اما د انجونو مکتبونه تشپغم سم پر درومي او پورته د لسې دورې شاګردانو ته تر اوسه پورې اجازه نه ورکولای کیږي. دوی داسې بانه کوي چې موږ تعلیمي نصاب اصلاح کوو او د انجونو لپاره هم موږ یو ترتیب نسو چې باید دا ځانګړي خصوصیات ولري مکاتب.
او آیا دا پلمه یا د دلیل د قناعت وړ دی ستاسو په نظر؟
لاقات انده د کنات ولنده زکه علم په نر او په خزو دواړو باندې فرض دی. بیا زموږ ټول انجونو په خوست کې په چادرۍ کې مکاتب تدریمي چې تل یې په خوست کې موجود دي تا ټول په اسلامي حجاب کې باندې تدریمي او هغه حجاب چې مثلا پردای حجاب په موږ باندې تحمیلېږي د انجونو هم نه مني او لس هم نه مني زکه موږ دوا اننې ټولنه یو د مسلمانانو دلته په مخ کې سنتونه او مخ کې عقیدې دا ټول شر ارزښتونه موجود دي او زموږ خلک ډیر دې شان ته احترام لري درناوی کوي او هیڅ نو تاسو خزه بچې ته په بازار یا په کلی کې و نه ویني چې اغه حجاب ون لري اغه برکا ون لري. په 10 سال کې چې برکا هم زموږ اغه سنتي جامعانه ده هم د بل ځای نه راغلي د مخته ولې مخزه په ډیر ابرو په عزت کې درمه. متاسفانه زه تاسف کوم چې د امارات چارواکي باید جنو مکاتب ته یا د خزو کارکونکو ته ځکه د چارلن نیمه برخه خزه تشکیلوي. نو که خزه نوي خزه ډاکټر نوي نو سړی چې نر خزه ډاکټر ته ورولي ناري نه ته دا څومره بد خبره ده. موږ باید ډاکټر ولرو موږ باید انجینر ولرو. دا څومره دلته موجوده ده نه یوازې په خوست کې موجوده ده د افغانستان په اکثر ولایتونو کې زه چې خبرې ما یوازې ګمان کوم چې په کندوز کې اجازه ورکړي ده او په هرات کې اجازه ورکړي ده که یو نیمبل ولایت د نورو ټول ولایتونو کې تعلیم باندې د خزو باندې.
بله ډیر زیات
موږ بیا هم غوښتنه کوو د چارواکو نه غوښتنه کوو چې د نجونو په مخ باید ښوونځی پرانیزي تر څو چې دغه قشر هم چې ډېره ارزو لري لیواله دی او شل کلی تعلیم کړی دی د تعلیم نه بې برخې نه شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې شاغلی کمال ناصر اصولی او شاغلی فضل جان جهش زموږ میلمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلان او تمه ده چې د خصوصي دن کې به ټلیفون وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مهرباني خبري وکي صاحب.
خو زه نه غړي کنه ول کمال ناصر مسه ته اوسلي صاحب سلام کوم. پښتنه مې دارا اوسلي صاحب په هوايي میدان کې د تنهي بيچ کوم میدان جوړيږي او جوړ شوی ده، په دې کې داسې اوازه وه چې د $1 million رشوت په سرینا هوټل کې د عبدالجمال رحیمي سره یو ځای دا پیسې د اخیستي دي. دا رښتیا دي که څنګه دی؟ دا اخیستي دی ولې اخیستي دي؟
بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
امید زه درانیم، زه هم له خو څخه خبرې کوم. غټ غټ شایان دي چې موږ باید په هغو باندې خبرې وکړو. نرخونه دومره لوړ تللي دي او مالیه او محصول په ګمرکاتو کې څو چنده پې زیات شوی دی. نو دا که طالب د اوسنۍ اداره د ځان لپاره کچېرې کې یا د بودیجې جوړولو په تکل کې وي، خو دلته تاوان خو عام خلکو ته رسیږي. اوس طالبانو ځانونه چوپه خوله نیولې دي، چوپه غېږې سیاست ته یې پناه وړې ده. ولس ته داسې نه وایي چې د دې ضربه تاسو ته رسیږي، دغه حالات پخ شي. په بازار کې یو کراچیوان کومه روپۍ د ورځې 100 روپۍ افغانۍ ورکولې جمهوریت په وخت کې، په امارت کې 200 ترې اخلي. دغه سه پرون ما دغه دکاندار نه خلی اخیستل وای زه چې نوې مال راوړم، او هر جوړه کې به 300 فارق راځي، 300 به قیمت وي، ځکه موږ نه ډېر ته اخلي. نو دلته طالب لکه زموږ او په شریانونو کې خوله راکړي، نو هغه شیره هم به عام خلکو دی بشي. نو آیا نظام داسې وي؟ نو زه خوایم چې غټ غټ مسایل شته چې باید دوی په هغه باندې تمرکز وکړي. نه دا چې عمره چې جمهوریت په کوم شي ته امنیه قومندانی ویل، دوی هم امنیه قومندانی وی، کوم ځای کې وای چې چیک پوینټ، او دوی هم عمره ځای کې و چیک پوینټ او چیک پوینټ ورته وای. د چا چې وګدو وښتان یا غد بیا مو خلکو په مخ کې بیا وکوي کې نوی لسونه پیټړي یو ډول احساس چې دی یو ځوان وژنې دا خو نه دا منل لري. غاټه غاټه مسایل ته د پام وکړي چې دوی په کوچنیو شایانو باندې خپل تیروتنې پټوي، یا دوی مقصد څه هیرولای نشي. د طالبانو کړنې او جنایتونه هیڅوک هم نشي هیرولای، او نه دا د پټېدو دي کا څوک ترې قضاوت اوس وخت کې نشي اخیستای، خو یو وخت کې به دوی دغه قضاوت ملت ته او لسته ورکوي. د خدای په امان.
ډیر مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس به ورشو درنو ملمنو ته. لومړی اصولي صاحب، تاسو اوریدونکي یو ادعا وکړی او تورې ولګو، غوته که ځواب وایست مهرباني.
زه هغه ته بم ځواب وایم. مخکې دغه چې هغه ته ځواب وایم، یو خبر تاسو ته کول غواړم چې د خوست ولایت اوس هغه ولایت نه دی چې لس کاله 15 کاله د مخه د خوست ولایت کې. په نهه اتیاوم کال کې زه چې کله ولسي جرګې ته راغلم، د خوست پانتون کې یوه نجلۍ هم شتون نه درلوده محصلې. اما بیا په هغه وخت کې موږ یو 4 نجونې په فوقالعاده ډول د وخت ولسمشر سره پانتون ته شامل کړي، تر څو دغه انانات مات کړو او هر پلار اجازه ورکړي چې خپل لور پانتون ته ولیږي. اوس الحمدلله موږ د خوست په پانتون کې 855 خزینه محصلانې درلودلې د شیخ زاید په پانتون کې، او همدا ډول په نورو خصوصي پانتونونو کې همدا رقم. دغه ډول په نهه اتیاوم کال کې کله چې زه ولسي جرګې ته راتلم، د خوست د ولایت یو ځوان هم په تحصیلي بورسونو باندې خارج ته نه ته، ځکه هلته په ولس د تحصیلات علی په وزارت کې مخه ډب کېده. نن ورځ د خوست ولایت شپږ ځوانان په تحصیلي بورسونو باندې تللي، په خارج کې درسونه وایي. همدا ډول دولتي اراکینو کې، همدا ډول نور مواردو کې، انکشافي پروژو کې ډیری تغییر راغی. په هماغه وخت کې ما په 2009 کال کې په د افغانستان د ولسمشر کرزي صاحب څخه غوښتنه وکړه چې د خوست ولایت لپاره یو هوایی ډګر جوړ کړي، او دا هوایی ډګر ضرورت ته نړیوال باید وي. یو کمیسیون جوړ کړه. په کمیسیون کې د وخت د ترانسپورت رئیس نجفي صاحب، زاخلوال صاحب او زه ومه، تر څو دغه هوایی ډګر لپاره
بودیجه پیدا کړي. د بودیجه پیدا کول دغه ځوان چې د سوالي وکړه دا بیچاره نه پوهېږه ماتمن کوم ځای کې بشپون وي یا به کلي کې کوم ځای کې پروت وي درس به یې نه ویلی. د بودیجه پیدا کول دا معنی نه لري چې څوک دا پیسې جیب ته واچوي. بودیجه د افغانستان د دولت ملي بودیجه ته پیسې شاملېږي او په صنعت په مخ راوړل کېږي. پیسې موږ ته چا نه وي راکړي. موږ دغه هوایي ډګر مې ورته منظور کړ او په هماغه وخت کې د ترانسپورټ د وزارت له لارې په قرارداد ورکړ شو. قراردادي هم د وخت د سیاسیونو یو د نادری صاحب دوی یو کمپنۍ وه د مزار شریف هغوی په قرارداد نیولی وه او دغه میدان هوایي جوړ کړ. نو دلته موږ ته ما برعکس دې ته بودیجه راوړه د خوست ټول وګړي په دې خبر دي او زما ځینو سیاسي حریفانو به دغه خبرې لکه دغه ځوان چې وکړې دا شپون دا به یې کولې. دوی پوهېدل چې اصولي خوست ته تغییر ورکړه. ځوانان یې دلته د افغانستان په سیاست کې ورته مطرح کړل او دا بیچاره یاد کوم وکیل مکیل د کاکا زوی څوک به وي یا مطلق بې سواده دی، نه پوهېږي چې د بودیجې راوړل نغدې پیسې په بوجیو کې دي او که منظورېدل یې د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملول دي. مننه.
سلامت اوسئ کوروادن. او جهش صاحب، تاسې د دوهم اوریدونکو د خبرو په اړه څه وایست؟ دوی ډېرې مهمې مسالې مطرح کړې، د ځوانانو توهینول چې ویښتې ولې زیاتې تړل، د نرخونو په ارتباط، د دې زیاتو مالیو د اخیستو په ارتباط. مهرباني.
تر یو حده پورې دا خبره به د مالیو د نرخونو کې ملوړوالی نه یوازې په خوست کې دی، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نرخونه جک شوی دی. په خصوص کې هم امداد ډول نرخونو کې مت جک شوی دی. ا مته روسه پر زه خو خاطر درو ما مان دې لیدلې چې کوم ځوان رنی ولای وي د سرګستاني ور باندې کل کړی وي یا وهلای وي ولې هغه کسون چې هغه غلط کارونه کوي هغه خو تبان خبره ده چې باید مجازات شي. ځکه دا وطن خو تاسو وطن دی چې په دیموکراسۍ هم ډېر څوک عقیده نه لري، دیموکراسۍ هم دوی ته ارزښت نه لري. ولې تر اوسه پورې په خصوص کې ما داسې پیښه نه ده لیدلې چې یو څوک رنی ولای وي په ناحقه یې چاته تکلیف ورکړی دی.
یعنی فکر نه کوي دا شکایت په نورو سیمو کې هم شوې دی چې ځینې وقدایي خلک په کشته چې دوی په خپل ژوند کې ښه جامې نه دي لیدلې، لوکسي جامې نه دي لیدلې، ښه وسایل نه دي لیدلې، نو کله چې د بل چا په تن کې ښه جامې ویني یا پاک سوتره وي نو د وقدې له مخې ورسره بد چلند کوي.
او دا خبره شته دوی ملامت ځکه نه دي چې شل کله په غرو کې تر کړی دي. دوی ډیر محروم خلک دي، ډیر ضرورتل دي، ډیر درتل دي. دوی وستان چې وګوره ټول د خاورو ډاکټر اوس یې انجلی نه دي، امام نه دی کړی پوه شو. نو دوی مجبور دا خو دا خو ورسره ده چې څوک پاک کالی ویني، پاک جامې ویني، وای چې ته پاک کالی لرې او ځنه لرم. نو دا خو طبیعي خبره ده ځکه دا عقدې کمپلیکس جوړ شوی دی. دوی په وجود کې یو کمپلیکس دی. دې کمپلیکس حل کول خو په کار دي چې باید چاته یو سفر عمر کې چاته وخت عمر کې ولې زه د ځوانان نه دا وړ ځوانان دی الکان دي تر اوسه پر په مخې ګیر نه دی راغلي. دوی نه پیږي په دې مسایلو باندې. دوی داسې تربیه شوی دي، داسې درس ورکړای دي چې باید تاسو همداسې کار وکړي. دوی ذهنونه وینځل شوی دي، دوی په دې مسایلو باندې نه پیږي. یما هیله د چارواکو نه دا غوښته چې باید چارواکي دوی ته ښه نصیحتونه وکړي، ښه درس پاید ورکړي، چا تکلیف ورنه کړي. خو زه شخصا کابل ته تللم، خو ستن تللم تر اوسه پر ما خپل شخصا په سترګو ته خانه د لیدلې ولې نه تکراریږي. شخصي وغدېشته تا خو نه لوستې دي په مسایلو باندې نه پیږي، د خلکو په اداو مسؤلیت نه پیږي. کله مشرانو یې انداز ویل دي چې د خلکو رسم رواج ته به احترام لري، چا په کالی به غرض نه لري، چا په وشتانو به غرض نه لري. دا د مشرانو توصیه ده دوی ته. اما کسان خو پاز دی چې کوم کار یې خوښ نشو هماغه کوي. ولې بیا هم نرخونه لوړ شوي دي، رښتیا ده ګمرکات جګ شوي دي. دوی سره دا فکر نشته چې د خلکو ته ډوډۍ زوی خبره کوم چې د جهان کې هغه ډېر ستر انقلاب هغه د لوګي انقلاب دی. او دا لوګه کدا دوام وکي دا جهاني حکومتونه په دوی باندې قطع دي، پیسې کنګل شوی دي. نو خلکو ماره نه دي چې په اصطلاح چې خاورو وخوري، مارم خاورو نه خوري، هغه غوخه خوري. نو دا یو لوی بحران دی په افغانستان کې چې نړیواله ټولنه دوی نه هم زه غوښتنه کوم چارواکو نه چې باید د جهانی تعامل سره ځان همکار کړي چې برابر یې نه کی هغه غوښتنه چې جهانی ټولنه لري د وطن د رسم رواج دی. جهانی ټولنه دی اوس خو ټول جهان یو کلی درځ درای دی. نو دا څنګه شته؟ کدا څنګه دوام پیدا کی؟ دا امکان لري خبر نه ده چې دلته یو غټ لاورین رامنځته شي او دا د لوګو ناورین وي دا د لوګو بوران وي چې دې تابو کول کنټرولول دی چې دا وسه پرانه دي
ډیر مننه اصولي صاحب د خوست غنشمیر ځوانان په عربي هوادونو کې کار کوي په دې ورسي کې ځین شکایتونه مشترک لغه دا چې د دې لپاره چې الوتکې تاګرا تګنه کوي د عربي هوادونو او افغانستان ترمنز دوی په خپل ولایت کې پاتې شوي دي او دا سیال کې چې ویزه هم په ختمي دودي د دا ډول خلکو شمیر به څومره وي او دا مشکل څومره جدي دی
په کلی ډول د خوست د ولایت تقریبا 20000 نفر په شاوخوا کې په عربي مملکو کې وګړي اوسيږي او فعلاً چې د خوست په ولایت کې څوک تا ګورته کوي اتمن دغه جملې نه په دغه په زرهاو کسان راځلي دي په خوست کې شتون لري دا رښتیا ده او د هوایي ډګر هم د همدي مشکل لپاره جوړ څه په مغه وخت کې چې راسن خوست ته باید پروازونه وشي دغه مشکل د حل لپاره په عربي اماراتو کې هغه ورځی ماته صدر خیل صاحب مسیج کړی وو او هغه د تاجرانو مشرکې وی راته ویل چې ان شاء الله راتلونکي هفته کې پروازونه پیل کیږي مال کامګر رئیس د کامیار د شرکت سره هم خبري وکړي او هغه ویل چې پافته کې دوه پروازونه د کامیار ته ابو ظبی ته دوبی ته نه ابو ظبی ته اجازه ورکول کیږي دراتلونکي هفته شاید دا پروازونه پیل شي نو احتمال
یعنی د کابل او د ابو ظبی ترمنز کې د کابل خو کړي ابو ظبی خو
نه د کابل او ابو ظبی ترمنز او په کلی ډول خو کده کابل نن پیل شي د دوی مشکلات حل کیږي دوی کولای شي خپل سفر وکړي دا مشکلات شتون لري او د دې مشکل د حل لپاره باید حل زلی وشي دلته مشکلات د پرواز چی شي دي اصلا په افغانستان کې کوشش دا روان ده چې ځینې سیاسيون دنیا ته دا فکر ورکړي طرز تفکر د افغانستان په حالاتو باندې بدل کړي او وایي چې فعلاً طالبان هم داخلي مشروعیت نه لري کله چې داخلي مشروعیت نه لري بنان دانو نړیوال مشروعیت هم د سوال لاندې راځي هغه اساس دوی پر رسمیت نه پیژندل کیږي او د پروازونو اجازه هم نه ورکول کیږي دوهمه مسله د سکیورټی ده چې د افغانستان د کابل هوایي ډګر زموږ لپاره خوندي دی یم د دنیاوالو لپاره په هغه ډول سکیورټی نه ده لکه څنګه چې نړیوال تضمین موجود وي نړیوال تضمین تر اوسه د سکیورټی نشته دغه هغه مشکلات دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو فیلی سرپرست وزیر هم شاید په ترکیه کې په دغه اړه باندې خبرې وکړي د وخت نه په استفادې سره غواړم دوه نقطو ته اشاره ولرم که اجازه راکړي هغه دا چې د خوست ځوانان الحمدلله تعلیم یافته قشر ډیر دی او ټول با استعداد ځوانان دي دغه استعدادونو په وجه باندې په اول وخت کې ما د بهرنیو چارو وزارت ته هم چې ځینې ځوانان شامل کړل هلته ډیر ښه وزلیدل په ډیپلوماټیک کار سره د افغانستان کې زما د اسلامي امارات د خوست ولایت د رهبرین هم دا هیله ده چې د دغه ځوانانو د استعدادونو استفاده وکړي او ورته په ځوانانو غږ کوم ترڅو د اوسنی کار واخلي ترڅو د اسلامي امارات موارد د تیر نظام د مامورینو په اړه باندې ټول معلوم شي او د دوی د وزیرانو شورا هغه علمی مباحثات سره ورسیږي کې دوی کوي او فکر کوم یو څه بدوی اتمن د افغانستان خلکو په اړه کوي تر هغه پورې اوسلو کې بیا اوسل کېږي ما لکه څنګه چې په خوازه د خوست ولایت وکالت میکو هم دا اوس هم د ټولو په خدمت کې یم او په هر اداره کې چې مشکل پیدا کیږي د ټولو سره زما آی ډی د فیسبوک د مسنجر د ټلیفون نمبر د واتس اپ نمبر هم شتون لري او هم دا ډول زما د دستیار هم کولای شي چې ما سره تماس کې ونسیږي
bale ډیر زیاته مننه کور ودان د ولسی جرګې په خوانی غړی شاغله کمال ناصر اصولی او مدني فعال او د خوست په خوانی والی شاغله فضل جان جهش چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لته سو درنو اوریدونکو هم منندوی
افغانستان د پردو د جنگ میدانیم یو مې او فاته